غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا د غشنا رادیو قدرمنو معزز اوریدونکو، زموږ دویمې پښتو یو ساعته خبرونې ته شراغلاست. زموږ په دې خبرونې کې د افغانستان سیمه او نړۍ د خبرونو برسیره د اشنایانو د ادبي ډیر پروګرام هم لرو. اوس پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز او مهمو خبرونو ته چې زیبا خادم به تاسو ته وړاندې کړي.
د افغان طالبانو یو درې کسیز هیئت د قطر نه اسلام آباد ته رسیدلی دی. د عراق قواوې چې د اسلامي دولت نه د موصل د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده، د موصل 15 کیلومتره کې دي او د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر عراق ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل ته ستاسو پام راوړم. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو درې کسیز هیئت د دوحې نه اسلام آباد ته رسیدلی دی. اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر نه وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمې له هیوادونو نه غوښتي دي چې د نړیوالو منل شوو اصولو له مخې باید هغه بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا په طالبانو لګیدلی دي رعایت شي. طالبانو ویلي دي چې د دغې ډلې یو درې کسیز هیئت اسلام آباد ته تللی چې د پاکستاني چارواکو سره په یو لړ مسایلو باندې مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو یوې منبع د امریکا غږ ته وویل چې دغه درې کسه مولوی شهاب الدین دلاور، مولوی جان محمد مدنی او ملا عبدالسلام شامل دي چې تیره هفته اسلام آباد ته رسیدلی دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر او د افغانستان د جمهور رئیس خاص استازي حضرت عمر زخیلوال هم امریکا غږ ته ویلي دي چې اسلام آباد ته د طالبانو د درې کسیز هیئت په سفر خبر دی. مګر د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د طالبانو د هیئت د سفر په هکله تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. طالبانو ویلي دي چې د پاکستان سره د دغې ډلې د هیئت د خبرو په اجنډا کې د سولې په مسلې خبرې شاملې نه دي، مګر له پاکستان سره د دوه لوړ رتبه طالب چارواکو ملا صمد ثانی او ملا احمد الله نانی د بیرته خوشی کېدو په حق لغږیږي. په پاکستان کې د میشتو افغان و مهاجرو په ستونزو خبرې کوي او د طالبانو د مدرسو د بندولو په حق لغږیږي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیونه خبرې کوو. د عراق قواوې چې د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د بیرته نیولو لپاره جګړه پیل کړې ده، نن د شنبې په ورځ د موصل 15 کیلومتره کې وو. د عراق تلویزیون راپورټ ورکړی دی چې کوردی پیشمرګه قواوو د موصل په ختیځ کې په بتنایا نوم ځای کې حمله کړې دي. دغه عملیات د هغې تعرضي حملې برخه ده چې د دوشنبې په ورځ د عراق د دویم لوی ښار موصل د آزادولو دپاره پیل شوې ده. موصل دوه کاله مخکې د اسلامي دولت وسله والو نیولی دی. توقع کېږي چې دغه عملیات به څو هفتې ادامه ولري. د امریکا د دفاع وزیر اشکارتر نن د شنبې په ورځ عراق ته رسیدلی دی. دی د ائتلافي قواو د قمندانانو سره ویني او د اسلامي دولت نه د موصل د ښار د بیرته نیولو عملیات او د مرستو چارې ارزیابي کوي. د دې خبر تفصیل خلیل خان لولي.
په دې کال کې دا دریم ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر عراق ته سفر کوي. هغه د عراقي ځواکونو په مشرۍ د هغو عملیاتو چې د امریکا ملاتړ هم ورسره دی څارنه کوي چې هدف یې د سیمې څخه د جهادیانو ایستل دی. کارټر بغداد ته دغه ناڅافي سفر په داسې وخت کې کوي چې څو ورځې مخکې یو امریکایي سرتیری په دغه هیواد کې وژل شوی و. د امریکا دفاع وزیر په پلان کې لري چې د عراق صدراعظم حیدر الابادي سره وویني او د دې ډېر امکان شته چې دوی به د موصل په پوځي عملیاتو کې د ترکیې د ځواکونو په شاملولو کې د عراق په زړه نازړتوب خبرې وکړي. اشکارتر پرون د جمعې په ورځ د ترکیې جمهور رئیس طیب اردوغان سره په انکری کې ملاقات وکړ. دغه دواړو مشرانو په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکاریو د زیاتولو په اړتیا هم خبرې وکړې. خلیل خان، د امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. د ملګرو ملتونو او د کیمیاوي وسلو د بندولو لپاره د دې مؤسسې چارواکو ویلي دي د سوریې حکومت په هغې سیمې کې چې په جنګ کې ورانه ویجاړه شوې ده درېیم وار کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د دیارلس میاشتو د تحقیقاتو په نتیجه کې دا دغه ګروپ سلورم رپورت دی چې د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته ورکړی دی او د کافي شواهدو پر بنا د 2015 کال د مارچ په میاشت کې په دوه ځایونو کې د کیمیاوي وسلې په استعمال کې د حکومت رول تاییدوي. رپورت وایي چې د جمهور رئیس بشار الاسد د حکومت نظامي هلیکوپترو څو بیرلی بمونه چې د کلورینو ګاز لاره استعمال کړی دی. دغه تحقیقي رپورت د پوځي یونټونو مسؤول پرسونل نشي تاییدولی، خو کومې وسلې چې استعمال شوي دي په سوریه کې د هلیکوپترو د درې شپیتم غونډ د دوه اډو وسلې دي. رپورت وایي چارواکي باید د دې مسؤول وګڼل شي. په سوریه کې په تیرو 15 کلونو کې د جنگ په دوران کې حکومت او یاغیانو دواړو په یو بل باندې د کیمیاوي وسلو د استعمال تورونه لګولي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د فلیپین جمهور رئیس رودریګو دوترتو ویلی دی چې چین ته د سفر په وخت کې چې ویل د امریکا نه جلا کیږي، هدف دا نه و چې غواړي د امریکا سره اړیکې وشلوي، ځکه د هیواد ګټه یې په دې کې ده چې د امریکا سره اړیکې وپالي. د دې خبر تفصیل حسیب بلکوزه وایي.
د فلیپین د داو په ښار کې د وینا پر مهال ولسمشر دوترتو پروندو جمعې په ماښام وویل چې هغه د امریکا سره خپلې اړیکې نه خرابوي، ځکه د فلیپین خلک ورته آمده نه دي. هغه داسې وویل:
It's not severance of ties.
خبره د اړیکو د شکولو نه ده. کله چې تاسو اړیکې شکوئ نو ډیپلوماتیکي اړیکې بندوي. زه دا کار نه سم کولای. دا زما د یواد په ګټه ده چې دا اړیکې وپالو. ولی په دې خاطر چې په امریکا کې د فلیپین زیات شمیر وګړي اوسیږي. هدف می فلیپین امریکایان دي، بل دا چې د فلیپین خلک دې ته آمده نه دي چې دا ومني. ما جلا کېدل شول او هدف می هم دا و چې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې باید جلا سو. پر خوا تر هغه وخته پورې چې زه ولسمشر سوی نه وم، موږ به هغه څه کول چې امریکا به اشاره ورته کوله. ښاغلی دوترتو روانه ونی چین ته سفر وکړي چې په بیجینګ کې په یو اقتصادي غونډه کې ګډون وکړي. هغه خپل د سفر پر مهال وویل چې غواړي د امریکا څخه په اقتصادي او نظامي لحاظ ځان جلا کړي. خدای ونه ویل چې هغه دقیقا څه شي غواړي چې وکړي او څه وخت یې غواړي. حسیب الکوزی د امریکا ژغ آشنا رادیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د روسیې د هوایی چلن ادارې رپورت ورکړی دی چې یو هلیکوپټر چې د تیلو صنعت کارکونکي پکې ناست و په سایبیریا کې لویدلې 19 کسه پکې مړه شوي دي. د رپورټونو له قراره کېدی شي چې دا هلیکوپټر د هوا د خرابۍ له کبله لویدلې وي. د روسیې چارواکو وویل چې ام ات ډوله هلیکوپټر کې 22 کسان ناستو. لومړنی تحقیقاتي رپورټونه ښیي چې د عملی درې تنه او د 19 کارګرونو 14 د هلیکوپټر د لویدلو نه وروسته مړه شوي دي. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس رپورټ ورکړی دی چې دا کسان د روسیې د تیلو د شرکت روزنفت کارګر وو. د امریکا سمندري بیړۍ د چین په جنوب کې هغو ټاپوګانو ته نږدې اوبو کې تیره شوې ده چې چین یې د مالکیت ادعا لري. واشنگټن وایي بیجینګ کوشش کوي چې د بیړیو تګ راتګ محدود کاندي. چین د امریکا دغه عمل چې پرونه کړی غندلی او غیر قانوني عمل بلل دی. د مصر یو نظامي چارواکی نن د قاهرې په ختیځه برخه کې په خپل کور کې ویشتل شوی او مړ شوی دی. د مصر چارواکی نه غواړي هغه چارواکی چې نه غواړي نمونه واخلي. ویلي دي د وژل شوي نظامي چارواکی د پاوز د نهمې زریدار قوې قومندان بریګیډیر جنرال عادل راګی دی چې د قاهرې په غرب کې د داشور په نظامی اډه کې وو. سمدستي دا نه ده معلومه چې د راګی د وژلو دپاره به دا حمله شوي وي یا نه، خو د اسلامي دولت له سوالو مخکې د سینا په ټاپو کې د پاوز او پولیسو کسان وژلي دي. د سومالیې سمندري غلو نن هغه شپږویشت مانوګان خوشې کړل چې 15 کاله مخکې د هغوی بیړۍ تښتولې وه او دا کسان یې نیولي وو. د دې شپږویشت مانوګانو په خوشې کېدو په سومالیا کې د یرغمل کولو ډیره اوږده قضیه ختمه شوه. او د توبرکلوز په هکله سږ کال د ملګرو ملتونو رپورټ بیخي حیرانوونکی دی. په تیر کال کې د توبرکلوز د نوو ناروغانو شمیر بیخي زیات دی او ډاکتران پوهیږي چې لږ تر لږه د توبرکلوز د 3 میلیونو ناروغانو علاج نه دی شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. د خبرونې په دې برخه کې پر رپورټونو علاوه د شیندلو مرغلرو پروګرام لرو. غورځنګ صاحب وروسته تاسې سره مجلس کوي، خو اوس یو رپورټ لرو چې وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په هدف ناټو او د افغانستان قواو ته په هوایی بریدونو کې د دقیقو عملیاتو د ترسره کولو لپاره روزنه ورکوي. د ناټو په دغه پروګرام